السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو. لمړی به د سولې په لمړی به جمهوریت غوونه خبرونه واره او د روسو بیا درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان په مشرۍ د وفات کې رحمت تذکرو ویلو ختم شو کړی ده. په اسلام د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مرکز د لنجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي. او سم د خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت تسکورولو حتمی پریکړه کړې ده. مولانا فضل الرحمن د څرګندونې د اکتوبر په 10مه پېښور کې د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ حسن اقبال سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. حسن اقبال د خپل ګوند مشر نواز شریف لیک نو مولانا فضل الرحمن ته وړاندې کړ، خو هغه په دې اړه تفصیل ورنه کړ چې په لیک کې څه لیکل شوی دی. مولانا فضل الرحمن وویل
تمام اپوزیشن جماعتیں، تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت.
ټول مخالف گندونا او ڈلی پدغه یو خبره متفق دی، د آزادی مارچ لپاره زمونږ د پالیسۍ جوړولو یو کمیټی ده. په 15مه نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو گندونو د تجاویزو او زمونږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د ټولو معاملاتو په اړه به وروستۍ پریکړه د اکتوبر پر 23مه د ګوند مرکزي شورا په غونډه کې کوي. تحریک انصاف وایي د اپوزیشن ګوندونو په تېرو عام انتخاباتو کې ولس رد کړی دی او اوس د راتلونکو انتخاباتو ته 4 کاله انتظار وکړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز نن په دې اړه غونډه کوي چې د مولانا فضل الرحمن په آزادي مارچ کې به په څه طریقه ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر پر 10مه مشال ریډیو ټول چې قسم نواز شریف ګوند ته د ګډون امر کړی، خو بیا به هم د ګوند مشران په طریقه کار غور کوي. د اپوزیشن نور ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت ضد اعلان کړی احتجاج ملاتړ کړی دی. په هغه کې د ګډون په اړه لا هم څرګند پریکړه نه ده کړې. جمعیت علما اسلام به د اکتوبر پر 23مه د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي او د اکتوبر 1 به د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي ناسته کوي. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ګډې دروسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل پلټنه کړې ده. دا خبر د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر محمد حسین د اکتوبر پر 10مه د جمهوریت په پریس کلب کې خبر اعلان ته وکړه. د اوچې د کاشف اپریدي په نامه یو 14 کلن هلک د اکتوبر پر 10مه ورک شوی وو او بیا یې مړی یا ټی ډی بازار ته نږدې مندل شوی دی. د اوچ پر دې ماشوم هم ډزې شوی او هم جسماني تشدد شوی. محمد حسین وویل چې پولیسو وار له مخه د دې پېښې مرکزي ملزم نیولی او هغه منلې هم ده چې دا کار د کړی وو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي پروند مشال ډو ټول چې دوی د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې هواره کړي.
په هیڅ وجه موږ اراده دا نه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالي سبب وګرځي. موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې دې ته د حل لاره پیدا کړو او پاکستاني مسؤلین وپوهوو چې دې مسلې ته په جدي سترګه وګوري او حساسیت درک.
افغانستان د اکتوبر پر 10مه نیټه پېښور کې خپله کنسلګری تړلې وه او ادعا کړې وه چې د پېښور پولیسو پر افغان مارکیټ چاپولې او د افغانستان بیرغ یې کوز کړی دی. افغانستان دا مارکیټ خپله شتمني ګڼي، خو پېښور یې کوډ دی ملکیت یو پاکستاني وګړي شوکت کشمیر ته د سپارلو حکم ورکړی دی. امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي. دا په داسې هوا کې ده چې هلته د ترکیې ملاتړ لرونکو ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ درې نښتې روانې دي. او بخشی درنی نشتی روانی دی. دا امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د اکتوبر پر 10مه ویلی دا شکاری چې ترکی خپل بریدونه تر پلان کړي حد هم پسی غزولی دی غزول غواړي. مارک اسپر ویلی چې د شام ډیموکراتیک فورس د شام او روس له حکومت چارواکو سره خبرې کوي چې د ترکی د ځواکونو خلاف یو ایتلاف جوړ کړي. د ترکی د عملیاتو هدف دا دی چې د کردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک فورس په نامه ځواکونه له سیمې وباسي. ترکی ادعا کوي چې دا ځواکونه د کردستان کارګر ګوند برخه دي. ګوند په ترکیه کې د خپلواکۍ لپاره د تیرو درو لسوزو راسي جګړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي په شام کې د ترکیې د عملیاتو له کبله 1,15,000 زیات خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عرب ته ځي. دا په داسې وخت کې ده چې په خلیج فارس کې ترنګلتیاوې پر زیاتېدو دي. د روس ولسمشر د ماڼۍ پر ویبپاڼه لیکل شوي چې ولسمشر پوتین به په سعودي عرب کې د تیلو تړونونه هم لاسلیک کړي. روس د سعودي عرب په مشرۍ د تیلو برامدونکو هیوادونو له 40 لرونکو سازمان اوپک سره د دې لپاره له نږدې کار کړی چې سپلای په محدودولو سره د تیلو قیمتونه زیات کړي. دا له هغه وروسته ده چې په 2016 کال کې په نړۍ کې د تیلو د قیمت ټیټېدو د روس ته اقتصاد ته لوی زیان رسولی. روس د اوپک غړی نه دی خو له دې ډلې سره تړون په راتلونکي پسرلي کې پای ته رسیږي. په پولینډ کې یو نظر پوښتنه ښایي چې هلته د اکتوبر پر 14 یعنی پرون په ترسره شوو عام انتخاباتو کې د واکمن محافظه کار ګوند زیاتره رایې ګټلې دي. په دې نظر پوښتنه کې د رایې تر اچولو وروسته له خلکو سره خبرې شوې دي. د افسوس په نامه ادارې له خوا ترسره شوې دا نظر پوښتنه په ډاګه کوي چې د قانون انصاف ګوند د ټولو رایو 43.8% رایې ګټلې دي. د سیویک کولیشن په نامه د اروپایي ټولنې پلوي کوونکي اتحاد پر دوم مقام ښودل شوی کوم چې د 20.4% رایې اخیستي دي. د قانون انصاف ګوند مخالفین وایي چې د ګوند د عدالت او مطبوعاتو د ازادۍ په نظر انداز کولو سره د پولینډ جمهوریت ته خطر پیښ کړی دی او هم هلته اقلیتونه له پامه غورځولي دي. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. سراج زهیر به د موسم او کرنسۍ حال درکړي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.92 روپۍ اتیا پیسې او په 1.93 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.60 روپۍ او یا پیسې. او یو افغانی په 1.90 روپۍ اغستل کیږي او په 1.99 روپۍ خرڅول کیږي. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 40، بنو کې 15 او 19، ژوب کې 28 او 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د مسلم لیگ نون ګوند غړو مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف اغه لیک سپارلې چې پکې نوموړي په سیاسي ګوندونو په ساده مارچ کې د شاملولو غږ کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې د سهولتکار رول لوبوي. یو کارپو وایي
پاکستان یو طرف ته هم لږ جھکاو ښکاره کړ، نو پاکستان کې به دننه خلکو نه به مسله جوړه شي، ځکه چې زموږ خلک هم بیا د دواړو هېوادونو ملګري دلته ډېر زیات دي.
د مسجد قوم مشرانو یو وار بیا د غوښتنه کړې چې د جنوبي وزیرستان مرکزي دلی دفتر یا هډ کوارټر دې د دې په خاوره جوړ شي.
جنسی د مسعود وا درې سیمو وا څلوارم ایبل وا چې زم شوا د دې هډ کوارټر شفت کیږي. نو مې دا یې چې دا هډ کوارټر د مسجد په خو راش هر غږی چې تیم چې ورته حکومت پښ
او نیس پروګرام جمهوریت غګونه کې بعد سیاسي مبارز محمد نظیف خبري واوره.
په 1900 اویا کې په شپږم کې اریچن کې داخل شو مزدور کسان تحریک راغلی. هغه ورځ د نن ورځ دا یو جلسه به مې نه قضا کوله.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور حملرو لمشال ریډیو سره وسه. مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د مسلم لیگ نون د مرکزی سیکرټر احسن اقبال په مشره د دې ګوند یو پلاوی بیګا په خبر کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف اغه لیک سپارلې چې پکې نوموړي د خپل ګوند په ګډون د هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غا کړی دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشره په حکومت ضد احتجاجي تحریک کې شامل شي. تر لیدنې وروسته مولانا فضل الرحمن او احسن اقبال یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې هوډ ښکاره کړ چې د موجوده حکومت د غورځولو پوره هڅه به کوي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې مولانا باید نوو انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي. تفصیل د غلام غاسنه.
د مولانا فضل الرحمن سره په پیښور کې په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وفاقی وزیر احسن اقبال وویل،
مسلم لیگ نون اس بات پر مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ
مسلم لیگ نون پدې خبره د مولانا فضل الرحمن تایید کوي چې دا حکومت د سبا پزې نن ختمول د پاکستان د بقا پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ضروری ده. او په دغه اړه میا نواز شریف په دغه لیک کې د دې خواهش اظهار کړی دی چې په دې کې دي ټول مخالف ګوندونه ګډون وکړي او مسلم لیگ نون دي په مؤثره توګه د حکومت په ضد د احتجاجي تحریک برخه شي. مونږ مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف خط رسولی دی. په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د عمران خان د حکومت په رانسکورولو د حزب اختلاف ګوندونه یو موټی دي.
تمام اپوزیشن جماعت تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت.
ټول مخالف ګوندونه او ډلې په دغه یو خبره متفق دي. د ازادۍ مارچ لپاره زمونږ د پالیسۍ جوړولو یو کمیټې ده. په 15 نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو ګوندونو د تجاویزو او زمونږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي. په 17 اکتوبر زمونږ د مرکزی شورا غونډه ده چې به پکې د ټولو معاملاتو حتمی فیصله کیږي. اوس یوازې د دې خبرې انتظار دی چې د واکدارانو ګریوان کې به کله لاس اچوو. خو بلې خوا ته هم تیره ورځ د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ په اړه په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف د حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې مولانا فضل الرحمن د ولس لخوا په تیرو انتخاباتو کې مسترد کړی شوی دی او هغه دی د واک ترلاسه کولو لپاره را روانو انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د جمعیت العلماء اسلام فیم مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې اکتوبر په 20 به د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور ازادي مارچ پیلوي او د حکومت تر ړنګېدو پورې به جاری ساتي. خو حکومت وایي په اسلام آباد کې به د احتجاج اجازه ورنکړي. بل پلو اپوزیشن ګوندونو هم د مولانا د حکومت ضد احتجاج ملاتړ کړی دی، خو پکې د ګډون په اړه لا هم یو ګوند څرګنده پریکړه نه ده کړې. پوښتنه دا ده چې اپوزیشن ګوندونه که یو پلو اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوي بولی، نو بیا ولې په اعلان شوي احتجاجي تحریک کې د ګډون پړه زړه ناسره دي؟ په دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورت اورو.
مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 20 به اسلام آباد ته روان سي او د اکتوبر له 1:30 به د اسلام آباد په ډي چوکې تر هغه وخته پرلت وهي چې د دوی په وینا حکومت یې نه ویړن کړی. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون له سنیټر سردار یعقوب ناصر څخه مې وپوښتل چې دوی که د اوسنی حکومت مشروعیت نه مني نو بیا یې پر ضد په احتجاج کې ولې ګډون نه کوي. ده وویل په دې اړه به د اکتوبر پر 14 وروستۍ پریکړه کوي.
میٹنگ کئی مسلم لیگ نون سے کم لیڈرشپ دا غیر آغشت دی نواز شریف ویلی دی بلکہ باقاعدہ لیٹر ہم مرا لزل دی شہباز شریف تا آغا پا آغا باندے با حتمی دی خبر کی بیا راجی مولانا صاحب سر ہم چی حکم دا مولانا صاحب طریقہ کار دی پا آغا بزان خبری اور لہذا سر با انشاءاللہ حتمی خبر کی.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د اپوزیشن ګوندونو به په داسې احتجاج کې برخه اخلي چې د ټولو ګوندونو پر استازو مشتمله رهبر کمیټې اعلان کړي.
دا د متحد اپوزیشن د پلیټ فارم نه لري، دا د مولانا فضل الرحمن صاحب د خپلې پارټۍ د طرف نه دی. نو په دغه وجه سره موږ د هغې حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې په موږ په دې کې څه نشو اخیستی، په کومه طریقې سره چې په د اپوزیشن په پروګرام کې د رهبر کمیټې کومه فیصله په هغې کې وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان وای دوی د اکتوبر پر 20 په لاریون کې نه دي، خو په اسلام آباد کې به په پرلت کې ورسره برخه اخلي.
مارچ خو لا هغوی د ټولو پاکستان نه را روان دي که نه، ظاهره خبره ده چې اوس دوی ته به ګورو چې یاره دوی له حکومت سختي خو نه کوي، که حکومت سختي کوي نو ظاهره خبره بیا به ټول ملک چمتو وي، بیا به مونږ د هغې سره څنګ په څنګ ولاړ وي، بیا د هغې نه مونږ وروسته کېږو نه. زمونږ مشر اعلان کړی دی پنجاب علی خان چې خپل کارکنان ته دا وکړی چې تاسو تیار اوسېږئ، چونکې د حکومت ارادې دا صحیح نه ښکاري فی الحال، نو که کله حکومت دا جسته دغه وکړو نو مونږ به بیا د هغې خلاف راوځي.
د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به په داسې احتجاج کې ګډون کوي چې کړنلار او هدف یې څرګند وي.
نو موږ تجویز دوی ته دا ورکړی دی چې په کار دی چې زموږ حق وړه مبارزه وي، که لویه مبارزه وي، کوم غټه درنه وي، کوم جلسې وي، کوم هړتالونه وي، کوم جلوسونه وي، دا د واضح پروګرام باندې وي. هغه دا چې پاکستان فوج جاسوسي ادارې به د سیاست سره لاس اخلي، له کاروبار سره لاس اخلي، دا ملک به د ملک منتخب سیولین ادارو ته لکه پارلیمنت بالا رسی به منی، د آئین او قانون حکمرانی به منی.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور د سیاسي ګوندونو د دریځونو په اړه مشال راډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونه لومړی غواړي چې په دې احتجاج په پوره توګه ځان پوه کړي.
بله هم خبردار چې مولانا تداسي 100% یسل پسله کړې خبرې کریډټ زی خبره هم دوی ته دومره ډیره قابل قبول نه ده. خداغینه بل ډیره ضروری خبره ده چې دوی به ګوري حالات ته هم ګوري چې څنګه انفولد کیږي دا حالات، او د درنې ته هم ګوري، د حکومت ریسپانس ته هم ګوري. ما خیال دوی به وروستو بیا دا فیصله کوي، نو ډیر چانسز داسې شته چې که درنه کامیابۍ طرف ته روانو نو پاکستان د اختلاف پارټیانې به بیا پای کې بھرپور شرکت کوي.
واکمن تحریک انصاف او پوځ دواړه د اپوزیشن لخوا د درغلیو تورونه ردوي. د تحریک انصاف مشران وای اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وای د پیښور د افغان مارکیټ د لانجې هوارولو په لړ کې باندې نن له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. افغانستان د روان اکتوبر میاشت په 11مه په پیښور کې خپل کونسلګری لاغه ادارو ستو د احتجاج په توګه اتړل چې د پیښور پولیسو په افغان مارکیټ چاپه وهله او د افغانستان بیرغ یې کوز کړ. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
په پېښور کې افغان کونسلګری نن په درېیمه ورځ هم تړل سوې ده او د پاکستان افغانستان ترمنځ د افغان مارکیټ په اړه راپورته سوې لانجه هم پر ځای پرته ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال پرون مشال لري ټول چې د لانجې د هواري لپاره د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي.
کوشش کوو چې له ټولو ډیپلوماټیکو لارو نه استفاده وکړو او خپل نهایی کوشش به مداوي چې دا مسله په قرار حل شي، او په هیڅ وجه موږ اراده دا نه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالی سبب وګرځي. موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې دې ته د حل لاره پیدا کړو، او پاکستاني مسؤلین وپوهوو چې دې مسلې ته په جدي سترګه وګوري او دا مسله حساسیت درک.
افغان کونسلګری د جمعې پر ورځ د هغه وروسته وتړل سوه چې کله کونسل جنرال محمد هاشم نیازی دا وکړه چې د پېښور پولیسو افغان مارکیټ باندې چاپه وهلې او افغان بیرغ یې راکوز کړی دی. افغانستان دا مارکیټ د ځان جایداد ګڼي، خو پېښور هایکورټ د دې ملکیت یو پاکستانی وګړي شوکت کشمیری ته د سپارلو حکم ورکړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 12مه نیټه په پېښور کې د افغان کونسلګری د تړلو د ګام غندنه وکړه. بیان د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه وایي چې دا لانجه د یو کس او افغان بانک ترمنځ وای چې پاکستانی عدالت یې په 1998 کال کې فیصله د یو کس په حق کې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا کوي چې د پېښور انتظامی له هغه وروسته کاروای کړې چې کله افغان پریک د دې لانجې قانوني حل ته غاړه نقشه شودله. خو عاطف مشال وایي دوی د پاکستان عدالتونو ته احترام لري، خو اسلام آباد باید دې ته د یو شهري نه بلکې د دوو هیوادونو د تعلقاتو په رڼا کې وګوري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سم په پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په خبر ضلع کې پولیسو په اول ځل د بشنی دیوی کسي تحقیقات کړی دي. پولیس وایي د جمرود سوار لسکلن الګ کاشف افریده د اکتوبر په ومه تر لادرکه کې دروست بشل شوی و. د پولیسو په خبره په ماشوم تشدد شوی او په ډزو وشتل شوی. پولیسو د پیښې مرکزی ملزم نیولې دی او وایي چې هغه د جرم اعتراف هم کړی دی. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
قبایلی ضلعو ته د پولیسو نظام غځولو وروستو په اول ځل د خیبر پختونخوا پولیسو د خیبر په جمرود کې د یو تن د وژلو تحقیقات کړي. پولیس وایي د اکتوبر په اوومه نیټه د جمرود د یو شخصي سکول د اووم جومات زده کوونکی 14 کلن کاشف افریده شپې مهال د خپل کوره له درکه شوی و او سهار یې مړی د جمرود ټیډي بازار سره نږدې وموندل شو چې تشدد پرې شوی و او بیا په ډزو هم وشتل شوی و. د خیبر ضلع ډی پی او محمد حسین د اتوار په ورځ په جمرود پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې د دغه قتل په تور کې د هغه شخصي سکول یو استاد نیولی چې چرته کاشف افریدی زده کړې کولې او ملزم په ابتدایي تفتیش کې د خپل جرم اعتراف کړی.
رویداد ول د خیال باز دا واحد ملزم نے آغا خپل گلٹ ہم تسلیم کو دا د امان پبلک سکول ٹیچر ہم دے چې په کوم سکول کې د معصوم سبق وے د موقع چې کوم مونږ انالیسس کړو الته نه مونږ ته د 30 بور یو خول ملاو شوی او کوم چې ویپن اپ افنس ته آغا هم دلتا اویلیبل دی تاسو کته شي. ملزم د بیان مطابق چې اوسه پورې کوم دی وای غنی ما نغخته چې د بازي کسانو سره ګرځي پای باندې ماته غسرات لا.
د کاشف اپریدی فاتحه په خپل حجره کې روانه ده او د نوموړي پلار سهراب شاه مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
ټول میډیا او څومره داري شکر گزار او ممنون یو چې هغه موږ له انصاف راغلو. په 9 بجې موږ جمع وی منځ وکړو چې 9 بجو نه بس د چکم نه غیب شوی. 8 تاریخ باندې چکم نه خسدار فورس راغلو او زه کور نه راوخم. جای واردات وو زال تا سلاړم او دوار تا چالتا مړ پروت دی او بس هغه قانون خپل کاروي وکړه. خر نظام دی مونږ حمایت کوو مزید داسې کیسز ونش سزا مت سرام پون سی ور کړی شي. بس
حتا موجود یو ځای وګړي اویس اپریدی وویل
لکه لاری سیات لري استاد بیا دا کیسه ما واقعیا کېدل دا مونږ د ټول علاقې لپاره د ټولې ضلع لپاره داسې یو انوکه او نو یو واقعیا وا. پولیس خپل تحقیقات 15 ورځو کې وکړل. قانون عملداری خو ډیره ښه خبره چې په حقیقي مانو کې خلکو ته انصاف ملو شي.
د خیبر پولیس وای چې مونږ یې د جنسي تیری تفتیش هم شروع کړای خو تر اوسه میډیکل رپورت نه دی راغلی. زای ولس وای په خوانی نظام اف سی آر کې پولیټیکل انتظامی په داسې پیښو کې د تفتیش مهارت نه درلود خو اوس چې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شو نو د پیښو د تفتیش لپاره د پولیسو نظام کارول کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي هیواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې د یو سهولتکار رول لوبوي. عمران خان دا خبره پرون د ایران د سفر پر مهال د هیواد له ولسمشر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته کړې. ولسمشر حسن روحاني په سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کړی دی. په وروستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
عمران خان او حسن روحانی پرون په تهران کې تر ملاقات وروسته د خبری غونډې پر مهال زیاتره څرګندونې د ریاض او تهران ترمنځ د لانجو پر هواري وکړې. عمران خان ول ایران ته د سفر هدف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې رول لوبول دي. نوموړي ویره څرګند کړه چې که د سعودي عرب او ایران ترمنځ شخړه رامنځته کیږي نو د ده په خبره دا به په نړۍ کې غریبي زیاته کړي. هغه وویل چې د جنگ په صورت کې به د تیلو قیمتونه زیات شي چې په نتیجه کې به مخ په وده هیوادونه زیاتره پیسې د تیلو پر رانیول ورکوي. تر دې وړاندې مطبوعاتو لیکلي ول چې عمران خان د امریکا په غوښتنه د ایران او سعودي عرب ترمنځ د منځګړي رول لوبوي خو عمران خان په خبري غونډه کې په ډاګه کړه چې د هیچا په وینا دا کار نه کوي. هغه دا هم واضح کړه چې پاکستان د منځګړي نه بلکې د سهولتکار رول لوبوي. د خبري غونډي پر مهال عمران خان حسن روحاني مخاطب کړ او وی ویل
I've been very encouraged talking to you Mr. President.
خغل ولس مشره لتاس سره خبرو زوه سوالم زبه اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته زم او زبیا د خبره کوم چې موږ به د منځګړی نه بلکې د سہولتکار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواره ممکن دی.
ایرانی ولسمشر د خبری غونډې پر مهال په سیمه کې د سولې په لړ کې د پاکستان د اوسنۍ هڅو هرکلی وکړ.
ښاغلی وزیر اعظم پر دې خبر هم ټینګار وکړ چې په یمن کې جنگ ختمول د سیمې د ستونزو د هواري لپاره مهم دي، چې هلته سمدستي ډزبندي وسي او د یمن خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
ټاکر صاحبی چې د ایران تر سفر وروسته عمران خان په روانونی کې سعودي عرب ته ولاړ سي او د هغه هیواد له مشرانو سره د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته سوې ترنګلتیا پر موضوع خبرې وکړي. خو د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا په کمولو کې آیا پاکستان مهم رول لوبولای سي او که څنګه؟ د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر د دې پوښتنې جواب راکوي.
پاکستان یو طرف ته هم لږ جھکاو ښکاره ک، نو پاکستان کې به دننه پاکستان کې د خلکو نه به مسله جوړه شي، ځکه چې دلته زموږ خلک هم بیا د دواړو هیوادونو مرګري دلته ډیر زیات دي. د باندې نه زه مشکلات ځکه نه وینم چې امریکې هم که سوچو کې عمران خان چې تللی وو، نو ډونلډ ټرمپ ورته ویلي وو چې قطر ولولو به ایران سره خبره وکړي، نو هغه بیا د ایران سره خبره وکړه، نو اوس ایرانو د سعودي په منځ کې خبره، نو دا درې وړه تقریبا سره تړلې دي.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ په دې وروستۍ کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، چې پکې د یمن د جګړې، د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ را تګ مخنیوي هڅې شاملې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د مسجد قوم مشرانو پرین پټان کې د جنوبی وزیرستان د مرستیال کمشنر په دفتر کې د یوې جرګې له لارې له حکومت یو وار بیا غوښتل چې د جنوبی وزیرستان مرکزی ضلع دفتر یا هډ کوارټر باید د مسودو په خاوره جوړ کړي. دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې د مسودو په وینا په دغه سیمه کې تر ټولو زیاته آبادی ده. دوی یو 14 کسیزه کمیټه هم جوړه کړې چې دا او د سیمې نورې مهمې مسلې له لړپړو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي حکومت کبھی جد سیمے لخل کو سرکڑی شمنی پورکڑی. تفصیل دسلام محسود نام.
13 ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک په کمپاونډ کښې د مسعودو مشرانو ملکانو لویا جرګه وشوه. دا جرګه څه د پاره وه او څه پریکړې پکښې وشوې؟ د وتلي مشر ملک مسعود احمد مسعود نه وار وای.
مسعود وا درې سیمو وا څلور محبل وا چې زم شوه د دې هډ کوارټر شفټ کیږي. زموږ د هډ کوارټر د مسجد په خوبره شي هر هغه جي چې تین جي ورته حکومت خوښ کړو.
مسعود احمد مسعود دا حج زیاته کړه
هر جرنل ته مې درجا وکړي دور چې د مو خوبره دام به خاص کړو آرمي ته پرېښېدو مو ته خپله خوبره په غرنګې رکوي. د سیار روندې چې څوره پیسالې شوې دي د حکومتې کومې په منځ شي یا د کومې د خلکې
مشرانو ملکانو دغه جرګی ته د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک هم ور وبللی او هغه یې د خپلو تحفظاتو نه خبر کړ. په دغه برخه کښې ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته څه وویل غوږ ورته کښېږدئ.
یو جرګه وه مسعودو مشرانو مختلف چې هلته کوم دی ایشوز دي چې مونږ بیسیکلي مقصد دلته ناشتی داغ دے چی تاس پر سمر سہولتوں نے درور سے قوم تھا صوبائی حکومت کی طرف نہ کم انسٹرکشن دی مرجر نہ ڈیولپمنٹ حوالے سرا نو منگا قوم سرا خلق سرا پورے پورا مرست
مسعود مشرانو ملکانو پدا موکے یواس ور لستنیزا کمیٹی ہم وٹا کلا چھپ کمک سے شامل نمائندگون با دے مسعود کم دغا غشتن اعلی حکومتی چرواک تا ورسوی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدن کو پاپی خبر کی دماس پخین دونی میں بجے شوی دا عبدالحی کاکڑنا بلند خبرو نبورو
جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وحید عمران خان بمشری دو وفاقی حکومت مسکرولو حتمی پریکٹے کرے دا موڑی دا چرگندونی پرون تو پیشور کی دا مسلم لوگ ڈالی مخکش آنک احسان اقباس را یوزائی پا خبری اوونکی وکڑے دا اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز دن په دیاړه غونډه کې مشر مولانا فضل الرحمن په آزادی مارچ کې څنګه ګډون وکړي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر په 14مه مشالډې ټول وبخشي په 14مه مشالډې ټول کچم نوشي ګوند ته د ګډون امر کړی. د هم د ګوند مشران په طریقې کار غور کړی. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل په لټون کړي دي. دا خبره د خیبر قبایلي ضلع د پولیسو مشر محمد حسین اکتوبر پر 14مه د جمهوریت پریس کلب کې خبر اعلان کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاقب مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړي. موړي پر مشال ډې ټولې کې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجې له ډیپلوماټیک لارې هواره کړي. امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي. دا په داسې وخت کې دی چې هلته د ترکیې ملاتړ لرونکي ځواکونه په دې جنګیالیو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عرب ته ځي. دا په داسې وخت کې ده چې په خلیج فارس کې ترنګلتا په زیاتېدو ده. د روس ولسمشر د مانی پر ورځپاڼه لیکل شوي چې ولسمشر پوتین به په سعودي عرب کې د تیلو تړونونه هم لاسلیک کړي. په پولینډ کې یوه نظر پوښتنه ښایي چې هلته د اکتوبر پر 14مه په ترسره شوو عامو انتخاباتو کې واکمن محافظه پکار ګوند زیاتره رایې ګټلې دي. په دې نظر پوښتنه کې د رایې پراچولو وروسته له خلکو سره خبرې شوي دي. د افسوس په نامه ادارې لخوا ترسره شوې دا نظر پوښتنه په ډاګه کوي چې د قانون او انصاف ګوند د ټولو رایو 43.6% رایې ګټلې دي.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. وخت شو دی اوستونیز خبرونه جمهوریت غږونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ داغه مبارزینو کیسې دروروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د سیاسي فعال محمد نظیف په اړه ده. په دې خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات محمد نظیف راکړي دي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. راځي چې خبرونه ته غوږ کېږدو.
په جمهوری شغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز محمد نظیف د جدوجهد په اړه ده. محمد نظیف چې په سیاسي کړیو کې د نظیف لالا په نوم یادېږي د خیبر پښتونخوا د هشنغر په بارام ډېرې کې په هم هغه کال زیږېدلی چې په پاکستان کې جنرال ایوب خان د سکندر مرزا حکومت ختم او د دې هیواد لومړی مارشلای ولګوله. هغه ماشوم چې د ایوب خان د مارشلا لګولو په کال یعنی 1950 کې پیدا شو نو هیڅ چاته نه معلومه چې همدغه ماشوم چې لوی سي نو د جنرال ایوب خان په شان د یو بل پوځي امیر جنرال زیاولک پر ضد به د جمهوریت په حق کې جدوجهد کوي. خو حق، آئین، جمهوریت، بشري حقوقونه، د فکر او وینا ازادي، سیاست او مزاحمت، شعور، پوها او اجتماعي احساس غواړي. او محمد نظیف لاسکلن وو چې پکې یو جلوس د شعور زنی وکړلې. نظیف لالا په خپل ذهن کې د شعور د کرل سوي زنی لومړی ورځ یادوي.
په 1900 کې په شپږم کې اریچن کې داخل شوم. مزدور کسان تحریک راغلی او د افضل بنگش، قاضي انور او د شیر علي باچا، قادر خان لالا، فریدالله لالا جلسه وه. او زمنګا د سکول چې چوټي شو د دوی جلوس مخه لراغه دغه انقلاب زندباد ناری ما واورېدلې او بیا مون کور ته راتلو د جلسې تقریبا ماته ندی یاد دا اکتوبر او یا یمو هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زما نه ځمکې اسمانونه وتښتېده په ذهن کې مې دې داسې ځای ونیو چې د هغې نه مې څه جنډه سیکر را وړه به مې په جب ساته یوه جلسه به مې نه قضا کوله جلوس به مې نه قضا کوو.
د افضل خان په مشرۍ نیب مزدور کسان د نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوی وو او په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقونو لپاره مبارزه کوله. د عوامي لسیزې په لومړۍ کې چې کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان واکمن و نو کسانی تحریک ډېر په زور کې و. په 1908 کې جنرال ضیاءالحق د بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله. د ګوند د مارشلا مخالفت وکړ او جدوجهد یې پیل کړ. دا وخت نظیف لالا د مزدور کسان ګوند یو فعال غړی وو او د پولیسو لخوا د نیولو سلسله پیل شوه.
زه به تقریبا چې په اول ځل باندې په اتاویا کې ورنټي شوم او په شپږتیا کال کې زما اخري جیل او مجموعي تور به ما د دوو کالو خوشه جیلونه خوړلي.
خو نظیف لالا د جنرال ضیاءالحق د مارشلا په لومړیو دوو کلونو کې پولیسو ته مطلوبه و او پټ یا روپو شو. خو په 1909 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
زمونږ اوله ګرفتار مارشلا د سوله امپیو لاندې په یو کم اتیا کې وشوله. اتاویا کې هم زه ورنټي شوم د چارسدي اسسټنټ کمشنر راغې د سوابیو او موږ له وار نه راکړو چې تاسو به په کالج کې سیاسي سرګرمۍ خدا نه کوي او موږ هغه تاسو ته ظاهره خو کړو بیا خو به موږ خپلې سرګرمۍ ساتلې. د سو میاشتو پر ریسوب نه پس بیا زه په لومبر کې چې کومه دینو
نظیف لالا یو میاشت جیل تیر کړ. راووت خو پر ځای د دې چې پر کور کښینی او د جیلونو او کړاوونو له ویرې سیاست ته خدای په امانی وایي هغه برعکس د مارشلا پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ. نتیجه دا سوه چې پولیسو هغه یو ځل بیا د تورو تمبو شاته وغورځولی.
اسیا کی زه دوه پیری جیلونو ته لاړم. یو پیره د سپرلي په دا مارچ کې لاړم او یو کال یو ځل د مړي په دې اخر کې دا به هم دا د پیوي او دا د غبو. بیا په دوه اسیا کې زما وادم شو په ما پسې ورنټونه سال شو میاشت دوه درې قید ما په هغې کې تیر کړو. یو اسیا کې یو ځل موږ درې میاشتې جیل وخوړو. بیا چې کومه دی په درې اسیا کې د اماري تحریک شروع شو نو موږ په اګست کې په چوکچاتګار کې ونیول شو او بیا زه جنوري کې د پېښور بالاحصار قلا ته راوستلې شوم او دلته بیا زه په یوه نیمه میاشت پس شپږ څلوېښت ورځې پس زه د بالاحصار قرار نه د شپې رها شوم. بیا چې زه کور ته ورسېدم ما شپه وکړله کور ته په کال پس رانم او زه پاک ورځ بیا بوتلم او په چوکي نمبرزو کې د پنځلسو ورځو لپاره وساتلم.
په زندان کې به له نظیف لالا پوښتنې ګروېژنې کېدې او هغه به هم هغه جواب ورکولی چې د به د ښار په سړکونو د نارو او تکرونو په شکل کې کولې.
ما څه سره پنځه کسناستو یو پکې پنجابي و یا نو پښتانه و. نظیف خان تا څنګه عمر تېر کړی و؟ تا څنګه ما د عمر دی دا مقصد دی چې د ضیاءالحق بچۍ ختم شي او دلته جمهوریت شي او انصاف شي او داشي داشي او دغه وخت یې زه ځوان ومه خبریت مریت مې پرېښي سر مې ببر و بس په دې خبرو زبهونو مبهونو نه پېژدم او هر ځل جیل به ما کې نوي نوي تبدیلي کې پیتي راوستله نو زه به کاڼی کېدم او تکړه کېدم به.
په دې دوران کې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د جنرال ضیاء د مارشلا پر ضد جدوجهد کولی. نظیف لالا د مزدور کسان ګوند له پلیټ فارم د مارشلا پر ضد د روان پراخ تحریک برخه وو. د پیپلز پارټۍ د 500 مشر ذوالفقار علي بوټو زامنو مرتضی او شانواز بوټو له جنرال ضیاءالحق د انتقام اخیستو لپاره یو وسلوال تنظیم الذوالفقار جوړ کړی وو. دې ډلې په 1901 کال کې د پاکستان یو الوتکه کابل ته وتښتوله او د دې تور په تړاو د جنرال ضیاءالحق حکومت په سلګونو سیاسي کارکنان په پاکستان کې گرفتار کړل.
دې کې 18 املاک زاد مارشلا د پاوا او بل دغه د جاز والا په دې کې دا ټولې پوځي ذاتوي سیاسي ذاتوي چې تاسو به سیاست نه کوئ تاسو به جمهوریت نه غواړئ مارشلا ده دا خبرې بندې دي. زمونږ د علاقې او د تحریک 1500 کسان د جاس په کیس کې د یو اتیا چې یو جاز هغه شو پاری کې په دغه یو مقدمه کې په شرقي تاړه کې پېښور کې په 29 مارچ سنکاسي درج شوه. 1500 زمونږ ورکران لیډران مشران
د فوج په واکمنۍ کې به سیاسي کارکنان د پېښور په قلعه بالا حصار کې هم ساتل کېدل. دلته به له دوی پوښتنې ګروېژنې کېدلې او وهل ټکول کېدل به. نظیف لالا هم له هغو سیاسي کارکنانو چې د بالا حصار په هغه کوټه کې تنها ساتل سوی چې پکې یو وخت د بنګلاديش مشر شیخ مجیب الرحمن پروت و.
او زیاتره وخت زما په یو سل کې ځان له تېر شوی دی. دته مې شیخ مجیب سل وایه پروتو مو ورزش به مې تکوه په دې خښتو کې به مې دا د خپل انقلاب او سیاست نارې لیکلي. نو په دې کې مې افغان انقلاب زنده باد، ماشالله مرده باد، پوځي حکومت مرده باد، جمهوریت زنده باد، امادي زنده باد، افضل بنگز زنده باد. دا هلته ما په خښتو کې یو بوټ شانساس کړی په دې کې ما لیکلي دي. او شیر علي باچا په رسل کې یوه ونه جوړه کړې وه، نیمې د په سرو ګلونو کې یو د جهاني کیمپ خوځلی و، نیمه په بلو ګلونو کې شو کې لغدر او د سپاری کې د سره یو ونه جوړه و. یو پکې د نجیب مسله و دغه لیکل پې ما کړي دي.
د بالا حصار په کلا کې به نظیف لالا له ځان سره هغه سندرې زمزمه کولې چې د زندان د باندې د هغه د زړه او ذهن په کور کې ځای جوړ کړی و. ای د فکر ټاله ته چرتا او زه چرتا،
یاره دې کې به ما داسې کار کوو چې ما به په دې ګونګونو کې دا لوبې ویلې دا خپل لارې د روزانه ژوند او دا د لکانی لوبې داسې دا لوبې به ویلې اے د فکر ټاله ته چرتا او زه چرتا. څو هغه وخت د بغزمینې لوبې مشهورې وې نو بس موږ به هغه د بغزمینې لوبې ویلې ځوانۍ لوبې وې ابه ما ویلې ما به پکې ورزش ډېر کوو زه به پکې زر تېری بیا 1200 پیری بیا 1500 پیری یو ځل نیم خو پکې 2500 پیری سپ سر به ما کو ناسته ولاړه ناسته ولاړه. خیر دې تنهایی بس د قتل برابر شی دی بس چې سړی بند شي بیا د ځنه سیاست بند شي بیا دې ځواني بیا دې چې په مخه خلک ځي توره تیارۍ جرۍ او یو خوک ماحول چې پروت شي تارچر د دنیا بدترین یو قسم لا عمر دی او ډېر سخت دی.
موږ په خپل لیدوالی لو خو د وخت بیا دی بل
په 1908 کال کې مزدور کسان پارټۍ او پښتونخوا نیب په یو بلکې زم سو. د پښتونخوا ملي او پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ سو. نظیف لالا د پښتونخوا میپ برخه سو. وروسته دا ګوند پرېښود خو سیاست نه، اوس هم په ولسي تحریک او پښتون تحفظ مومنټ په غونډو کې فعال وي. د مبارزې عمر یې نیمه پیړۍ دی خو وایي چې د یوې لحظې لپاره هم پښیمانه سوی نه دی.
زه وایم چې خدای پاک زه پیدا کړی وم په یو عجز کور کې د شیخ محمد ګلا په مانه کم کار د سیاست په نوم غوښته او دا ما وکړ. په دې زه ویاړ کوم، په دې زه خوشحاله یم چې دا شکر دی چې ما دا سیاست او دا د کړاوونو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی. د خپل ژوند نه ډېر مطمئن اوسېدل یم او په یو حالت کې ما د یو سیکنډ لپاره لحظې لپاره داسې احساس کړی نه ده ګینې چې یاره دا کار تاله بد وشو. دا زه د خپل ژوند او عمل او فکر مطمئن یم د دلیل سره چې دا ما ښه کارونه کړي دي.
دل روان یم په مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی غم چه پلارا کې سرغل کتیار وی کرنا سرنا کې یم خوشاله
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونک پروگرام کې مو د پښتون مبارز نظیف لالا د زندانونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شي. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو رہو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او په کابل کې تین بجے
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو سره اوس وخت شوې د وی بل خبرونه د سولې په لور د خبرونه سم همکار بشیر غواخ جوړه کړې ده راځي چې ورته وښو
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر غواخم، هرکلی وکړم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورزنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په سرنګ تکلیف کې دی، څنګه ظلم پر باندې ترجیح پدی کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، ته سیاسي پوهه ښځې لور کې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار یو کام چې کوم دی، هغه به ګر سیاسي پوهان سي. موږ چې دومره شاته یو، موږ په خپل مابین کې دونی اختلافات لرو، موږ خپل په یو بل کې سرفرته یو، موږ خپل او پردای او خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي. دا هم د موږ ناپوهي ده چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاردیز دی، بل څوک ناست دی، څوني چې موږ له مخه چې څوني مخته پرمختګ کومونه دي، څوني ملکونه، څوني کومونه چې پر مخ تللي دي، څوني چې طریقې افتاکونه دي، او ټولو ښځو له ځان سره پر څنګ وړې ده. هغه ښځه او نر ګډ پر میدان کار کوي نو هغه پر مخ تللي دي.
تقدیر کبھی ہم بس بے پخپل لاس سے بدل غواڑو، تقدیر کبھی ہم بس بے پخپل لاس سے بدل غواڑو، پخپل وطن پغی کی زندگی او سکون غواڑو، زندگی او سکون غواڑو، زندگی او سکون غواڑو، زندگی او سکون غواڑو،
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیري چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي.
پڑھا کلا پیلی بو، را گورا
بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. هغه په مسلکي لحاظ ډاکټر کېدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي، خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه یې په شعوري توګه خپله کړې.
او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی و، نو هغه به سیاست کولی او دای چې کوم ادب سره تړلی و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومه زه نو زه ادب ته رالم، نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي، نو بس ما ودې خوا د شوق هم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې د باقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړی چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشې شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی اسمبلی غړی دی ډیو ریډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړه دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانې مقابله کول نه شي، نو ځکه هغه راځي د خوتورونو مګه داسې لګي چې دغه ایس سر او خپینې مونږ ته بارها ویلي دي چې تلګ مونږ ته دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کومه مرسته ده، کومه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو، خو هغه سره بیا دغه د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زور زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې هم پتا پنه ته بل ټکی وسره نشته. هم دغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د خپل خلاف تدش کوي.
نور بزم په خور جن کیږي نو پکیږي نو پکیږي اس به نور د کار بدرن کیږي نو پکیږي نو پکیږي کټا د بل کی کتاب
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتی ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
بحثیت کام پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحثیت خزا هم او بحثیت انسان هم د ښځو کردار ډیر هم دی. دا غي وجه ده زه دا چې ګړم ذاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي دعا کول دي دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نورم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه شایته شي کور کې بکینی نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې، نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږه لږه باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده، نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي که نه.
نو هغه کډواله کیږي بیا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښه وي. نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې دی ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دې کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه.
یو پښتنه یو تنقید چې کېږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې منظور باندې علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي په هغه کې یو تنقید دا کېږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي دوی ښځې نشته په دې جلسو کې د دې وجه څه ده؟
بشیر دا اوس دې زلدا اعتراض موږ خپل هم کړی دی دی په بعض ځایونو کې د سکیورټي د وجه نه منشن کړي موږ چې ښځه وا یا نه وه کنه خو راغلي دي. خو دې زلده موږ وایو چې د وضاحت سره به وایو موږ وایو دا هم ویلي دي چې دا به ښکاره اوس راځي. نو ما سره خو اوس تاسو د خبرو نه وړاندې علي راغلی او هغه سره زما خبرې شو نه وایي زما کور والا او زموږ د کور نورې زنانه بس د خیر سبا راورسي. نو دا زمونږ کوشش دی بالکل دا داسې دا چې ته د خپل کور نه نه شروع کړې نو هغه بدلون هېڅ بدلون نه وي چې نورو ته وایي چې ته بدل شه او د خپل ځای نه نه شروع کړې. بل دا چې عمده ټول پښتانه چې دي دا دې ته ناست دي بالکل زمونږ څه خویندې میندې دي چې هغه بعض وخت دا سوال هغې پورته کړي چې د دې د کور ښځې ولې نشته دلته. نو هغې کې دا ده چې زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې د هغې میندې ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم دا هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې چا نمونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.